چباش نه تاسو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمې او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال د افغانستان او ایران په پوله په شخړه کې طالبان او ایرانی پوځیان نیولي د افغانستان د سیمایزو رسنیو په راپورونو کې ویل شوی د طالبان او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ دغه لانجه پرون د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې شوی دا معلومه نه ده چې لانجه څومره وخت دوام وکړ او وروسته دواړو لوریو څه پریکړه وکړه د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو بندېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې زده کړې باید د سیاست یرغمل نه شي د یونیسف د نړیوال ملاتړ او اړیکو مدیر پلوما اسکودرو په کابل کې د نجونو له یو ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې څه باندې یوه میاشت کېږي چې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ بند دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د افغانانو د بشري حقونو پر خوندیتوب د سرغړونو پر مخنیوي او د نړیوال عدالت پر تضمین ټینګار کړی بینت پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا د تیرې اونۍ تر وحشتناکو پیښو وروسته د ټولو غمجنو افغانانو تر څنګ ولاړ دی د نوموړي په وینا دی د څېړنو حساب ورکونې څارنې او تعقیب ته دوام ورکوي د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې اف ای او تیر کال په افغانستان کې پر 1,300,000 کسانو د کرنیزو تخمونو د بستو ویشلو ادعا کړي دغه ادارې پر خپل رسمي ټویټر خبر ورکړی چې دوی ګڼو کسانو ته تخنیکي روزنه هم ورکړي اف ای او تر دې مخکې په افغانستان کې د وچکالۍ او د کروندګرو د بېوزلۍ په اړه خبرداری ورکړی تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب وای چې افغانستان اوس مهال له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی نوموړي نن د طالبانو د اسلامي امارت د بنسټي ښودونکي ملا محمد عمر د مړینې نهم تلین په مناسبت غونډې ته په وینا کې وویل چې د طالبانو حکومت د نړۍ او ګاونډیانو له ننګونو سره مخ دی یعقوب پر افغانستان د پاکستان وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل چې افغانستان له خپلو ګاونډیانو څخه هم ستونزې او تکلیفونه ګاللي د زیاته کړه چې پر کونړ ولایت یې یاد بریدونه د ملي مصالحو په خاطر برداشت کړي چې په خبره یې بل ځل کېدای شي برداشت ونه لري خو ده ونه ویل چې کوم ملي مصالح د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون یو خبري کانفرنس ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستین نن کیف ته سفر کوي په دې اړه زما همکار راپور راکوي
د اوکراین مشر زیلینسکي خبران ته وویل دغه د دواړو امریکایي چارواکو سره په ځینو مسایلو خبرې وکړي وروسته له هغې چې روسیه په یوکراین یرغل وکړو دا د امریکا تر ټولو جګپوړي چارواکي ګڼل کیږي چې اوکراین ته سفر کوي د نن مخکې ځینو اروپایي مشرانو د اوکراین جګړه پر پلازمینې ته سفر کړو متیو لابد امریکا غږ آشنا راډیو
ایرانی رسنیو د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو تر سره کېدو خبر ورکړي د نور نیوز په نوم ویب سټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره تړاو لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په خپیزا کې وشوي د یاد ویب سټ په حواله دغه خبرو داسې هیلي پیدا کړي چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي فرانسا کې خلک نن دغه هیواد لپاره د ولسمشر ټاکلو په موخه رایا چوي دغه ټاکلو کې اوسنۍ ولسمشر ایمانوئل مکران د تونلاري خیارخي ګوند له نوماندي مارین لوپن سره سیالي کوي دوی دواړه دویم پړاو ټاکلو کې سره مخامخ دي مکران او لوپن د پړاو کې د هغو فرانسویانو د رایو چې لومړی پړاو کې نورو نوماندانو ته رای ورکړي د خپلولو لپاره هڅه کوي دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړ
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د نوي سمستر لپاره سره سمبا د کابل پولي ټکنیک پانتونونه کې په ونی کې د شپږ ورځو پر ځای نجونې او هلکان په دری جلا جلا ورځو کې درسونه ولولي د پانتون یو شمیر پخوانی استادان دا طرح عملی نه بولی په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې اوري
د کابل پانتون د علمی شورا د وړاندیز په اساس د لوړو زده کړو وزارت رهبری شورا پریکړه کړې چې د دیورو سبا د کابل او کابل پولی ټیکنیک پانتونونو درسي بهیر په اونۍ کې د شپږو په ځای درې ورځو ته راکم شي، خو درسي ساعتونه به دوه چند شي. د دې پریکړې د مخې به په اونۍ کې د شنبه، دوشنبه او چهارشنبه په ورځو انجونی او د یک شنبه، سه شنبه او پنجشنبه په ورځو هلکان د کابل او کابل پولی ټیکنیک په پانتونونو کې درسونه ولولي. د لوړو زده کړو وزارت وایان مولوی احمد تکی وی چې دا پریکړه د محصولونو د عملی کارونو لپاره د وخت د منډلو په خاطر شوې ده.
سره له دې چې په دغه ترتیب کې د دواړو طبقو لپاره ټاکلی وخت ډېر تنګ او محدود و، خو بیا هم نیمګړی سمستر په همدې ترتیب پای ته ورسېدی. په دې لپاره چې اختلاف په مکمل ډول ختم شي، محصولین د عملی او ګروپي کارونو لپاره وخت پیدا کړي او همدارنګه استادان وکولای شي چې اکاډمیک او څېړنیز فعالیتونه ترسره کړي. نو د کابل پوهنتون د علمي شورا د پیشنهاد پر اساس د لوړو زده کړو وزارت رهبری شورا پریکړه وکړه چې د کابل او کابل پولی ټیکنیک پوهنتونونو درسي بهیر بل دی ورسته په اونۍ کې درې ورځې د سپور او درې ورځې د ناسو لپاره وي.
د لوړو زده کړو وزارت د عمل په میاشت کې د شاوخوا اته میاشتو ځل وروسته نجونو ته په دولتي پوهنتونونو کې د زده کړو د پیلېدو زمینه برابره کړه، خو دغه وزارت د طرحې په اساس نجونو او هلکانو به په جلا وختونو کې په پوهنتونونو کې زده کړې کولې. افغانستان کې د تېر 2020 میلادي کال د اګست 15مې د سیاسي بدلون وروسته په دولتي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې هم بندې شوې وې، چې د نوي تعلیمي کال د پیل سره نجونې هم پوهنتونونو ته ستنې شوې. خو په خصوصي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې د اګست 15مې د سیاسي بدلون وروسته هم روانې وې. پانتون یو شمیر پخوانی و سازان په پانتونونو کې په جلا ورځو د نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر غیر عملي ګڼي، وایي چې اوس مهال افغانستان کې د استادانو په ځانګړي ډول هغه استادان چې د ډاکټرۍ او ماسترۍ په کچه زده کړې کړي نشته چې د نوي پروګرام له مخې زده کوونکو ته درس ورکړي. د پانتون پخوانی استاد دورغا شریفي وایي چې دا پریکړه په اوسنیو شرایطو کې د تطبیق وړ نه ده.
یکی بحث کمبود استاد است و مورد دوم
خغلی شریفي ویل یو د استاد کمبود مسله ده او دوهمه مسله د منابعو د کمبود او حساب د تطبیق مسله ده، ځکه د مخه باید محصولینو ته په اونۍ کې اته لس کریډیټه درس ورکول کېده او اوس تاسو دا درې ورځو ته کموئ چې دا کېږي اونۍ کې نهه کریډیټه، چې درسي حساب تطبیق یو ډېر مشکل کار کېږي چې استادان نشي کولی په سمه توګه یې تطبیق کړي. او بله مسله د درسي امکاناتو نشتون او بل د مسلکي او متخصصو کدرونو نشتون دی چې په سم ډول محصولینو ته پوهه او مهارتونه انتقال کړي. د پوهنتون یو بل پخوانی استاد سید باقر حسینی هم وایي چې د ځینو د
دلیل اول اینه که
خاغلی حسینی ویل لومړی دلیل دا دی چې د استادانو شمیر کم دی. په ځانګړي ډول د خزینه استادانو شمیر کم دی، دا کار په استادانو باندې د فشار سبب ګرځي او هغوی به د ډیرو ساعتونو لپاره درس ورکړي. خو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دا نوي طرحه د استادانو د علمي شورا لخوا جوړه شوې او پیشنهاد شوې چې د لوړو زده کړو وزارت هم تایید کړي. د دغې نوي طرحې له مخې محصلین به په درې ورځو کې هره ورځ اوه ساعته په ټولګیو کې زده کړې وکړي. د مخه چې محصلین به هره ورځ پوهنتونونو ته تلل، د ورځې به یې په ټولګیو کې د درې نیم ساعتو لپاره درسونه لوستل. لوړو زده کړو وزارت ویلي چې محصولین او استادانو دا طرحه خوښه کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
تاسو
زموږ غږ
د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په افغانستان کې وروستیو نامنیو خلک اندېښمن کړي دي. په کندوز کې د جمعې په ورځ په جومات کې په برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او په لسګونه نور زخمیان شوي. یو شمیر پوځي کارپوهان وایي د سیمې یو شمیر استخباراتي کړۍ په افغانستان کې وسلوالو ډلو ته استقامت او هدفونه ورکوي چې بریدونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د وروستیو بریدونو له کبله افغانانو سره خواخوږي شریکه کړې ده. نور جزئیات د وحید فیضی په رپورت کې اورئ.
په افغانستان کې ورستیو نه امنیو په ملي او نړیواله کچا اندېښنې پیدا کړې دي. د جمعې په ورځ په کندز کې جماعت کې په 14 کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د داعش وسلوال د لید د غبرید مسولیت په غاړه اخیستی دی.
اوس په 3 کسان موږ شهیدان لرو او وسل کسان زخمیان لرو. په زخمیانو کې موږ 3 کسان ماشومان دي او په شهیدانو کې 2 کسان موږ ماشومان لرو، یعنی ټول ملکی وګړي دي.
په دې چودنه کې اکثریت قربانیان ملکیان دي چې په جماعت کې په عبادت او دینی زده کړو لګیا وو. عبدالقهار د کندوز په چودنه کې خپل زوی له لاس ور کړی دی.
ګوره وخت په چپاسه کې دی،
د پیخي عيني شاهدان وای چې په جمعات کې 14 ډیر زوره وروا
تعلق ذکر ودن کې یو کې مې ودسات شروع شو موکه د بیرن بدن کېدم کې د بالا دغه کله کې غلطه ده مته مزه ده په زخمیا غریستم د شفاخانه پورته مو د پسری کا سات شهدا مو د زخمیا مو زخمیا رو مره چیکات کې بوله خوندس
په دې وروستیو ورځو کې په کابل، بلخ، کندز، ننګرهار کې په دینی اماکنو او تعلیمی مراکزو کې سخت چاودنې وشو چې په کې لزګونه ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده.
امارت اسلامي باید کوشش وکړي چې داسې پیښو مخه ونیول شي. د سیمې چې خدای نه خواسته زمونږ په مساجد او مدرسو او خانقاهګانو کې نظم اخلال نشي. خلک د مشکلات سره مخامخ دي. لکه
څنګه چې نن زه د جمعې مانځ ته لاړم، یعنی د زړه آزاد پر سر لا نړم، ډیر لویر نه، ډیر ل ترس نه، ډیر ل دینه چې زه فکر مې کوم چې اوس په انتحار وسی یا اوس په انفجار وسی یا به اوس کوم عملات وسی په مسجد کې.
په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېدو یو شمېر خلک اندېښمن کړي دي.
به حساب بل خو میوزیک ایده از بخرید او اګم ایده ختم نرن بختوری تاګم چیز دیګن آزاد درشن میتونم.
یو شمیر پوځي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې ځینې استخباراتي کړي دي چې وسلوال ډلو ته استقامت او هدفونه ورکوي چې په نخې کړي.
طالبانو په ډېر اسلام یاد او دین او مذهب یاد او فکر وکاوه چې کله دوی قدرت ورسیږي دا انفجارونه او دا بې نظمۍ به دوی نه وي. که تاسو او خلک متوجه شئ وي د طالبانو د اول ورځې پیغامونه هم دا دي موږ سره راوستل، موږ امنیت راوستل. نو امنیت خو په دې خاطر راوستل چې جنگ دی کوله، انفجارات دی کوله. اوز به ارتداد نور گروپونه ای چه پاگو که به خارجی گروپونه هم وی یا داخلی بم وی اقب هم دازاده پنامه بانده جگیگی انفجارونه بکیی هر چه تا چه یه دوی وست ورسی.
در افغانستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استاد توماس ویس د افغانستان د پخلاین د عالی شورا په خالي مشر عبدالعبدالله سره په خبرو کې په افغانستان کې د ورستۍ او خونړیو بریدونو له کبله ژوره خواخوږي شریکه کړې ده. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې دوه وروسته چې په همدې اته میاشتې موده کې په لسګونو زره خلک د افغانستان ووتل، په ټول افغانستان کې د بیکارۍ سطح خپلې لوړې کچې ته رسیدلې او خلک راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. په اوکراین باندې د روسیې یرغل هم د سیمې او د افغانستان په اقتصاد ناوړه اغیزه کړې ده. د امریکا غږ په یو تازه راپور کې څرګنده شوې چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو د خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. تفصیلي په راپور کې اوري.
د افغانستان وروستۍ سیاسي کړکېچ هیواد له سخت اقتصادي ناورین سره مخامخ کړی دی او عادي افغانان د بیکاری او فقر د لاسه پریشان دي.
سکهال قیمتونه ډیر لوړ شوې دي او خلک د بیکاری له لاسه د ټوکیو د خستلو توان لري. د بیکاری اصلي علت سیاسي تحول دی. د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې خطر شوې دي.
د شبرغان خلک دا هم وایي چې په اوکراین باندې د روسیې یرغل هم اقتصادي مشکلات زیات کړي دي. روسیه سره تجارت بند شوی دی او د نړۍ پام له افغانستان څخه اوکراین ته اړولې دي.
افغانستان ډیر غریب هوا د نړۍ هر کونج کې جنگ شي، دلته بیل ولې شي، وایي چې جنگ د لارې بند شوی دی. تجارتي مالونه له روسیې څخه راتلل او هغه اوس درېدلې دي.
افغان اقتصاد پوه عتیق الله امین چې د ازبکستان په ترمیس پونتن کې زده کړې کړي او دا وخت په لندن کې اوسېږي، هغه وایي چې د افغانستان مشکلات داخلي او خارجي دواړه عوامل لري.
طالبان ګروس افغانستان
د طالبانو په واکمنۍ دوسره سلح او سوداګر له هیواد ووتل او خپل سرمایه یو او نور هیوادونو ته یوړه او د افغانستان په میلیارډونو سرمایه کنګل شوی. د افغانستان اقتصادي رکود له کبله زره او خلک بیکار شوی.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د فبروري په میاشت کې د یو فرمان په ترڅ کې د افغانستان کنګل سو او میلیارډ ډالرو نیمایي د افغانستان د پاره په بشري مرستو مصرفولو او باقي نیمایي د کال 2001 د سپتمبر د یو لسمې د پیښې د قربانیانو کورنۍ ته ورکولو اعلان وکړ. د بلې خوا پازر هاو افغانان په هیواد کې د فقر او بیکاری د لاسه هیواد پرېښودو په نیت نورو ملکونو په لور روان دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. یک شنبه د اپریل 3 په اوکراین د روسیې د یرغل 3 پوره کیږي او د دې خونړۍ جګړې پای لا هم نه څرګند دی. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی خبرداري ورکړی چې کاماسکاو پر اوکراین خپل یرغل کې بریالی شو، کېدای شي روسیه په نورو هیوادونو هم یرغل وکړي. د روسیې دفاعي چارواکي وایي د ماسکاو هدف دا دی چې د دونباس او د اوکراین جنوبي سیمې کنټرول کړي. وروسته به روسیه د مولداویا د بیلتون غوښتونکو سیمه ونیسي چې له دې لارې به تورې بهیرې ته د کیف مخه بنده کړي. خو امریکایي چارواکو له اوکراین سره ژمنه کړې چې د هغوی سره به د خپلې خاورې په دفاع کې مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې د خارکیف په ښار باندې د روسي قواو بری دوام لري، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې د اوکراین لومړي وزیر دینیس شمیحال ته هرکلی وایا. بلینکن دا څرګند کړ چې اوکراین به په جګړه کې برلاسه ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې دا د اوکراین د حکومت د لوړ پوړي چارواکي لخوا د روسیې د تیری راهیسي لومړی سفر دی. نور داسې شواهد هم موجود دي چې یو خپلواک اوکراین به د ولادیمیر پوتین په پرتله تر ډیره په واک کې پاتې شي.
دواړو مشرانو لومړي وزیر شمیحال او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د متحده ایالاتو او نورو لویدیزو ملګرو هیوادونو څخه مننه وکړه چې هغه وسلې ورته چمتو کوي چې اوکراین ورته اړتیا لري ترڅو په دونباس او سویلي اوکراین کې د روسیې په وړاندې مبارزه وکړي.
زه د خپل ټولو شریکانو څخه مننه کوم چې په پای کې زموږ غږ واورېدو، کوم چې موږ ته هغه څه چمتو کوي چې موږ په ډاډه زړه سره کولای شو د دې وسلو په مټ په اوکراین کې د زورګونو خلکو ژوند وژغورو.
د پینټاګون له بیان جان کوربی څخه وپوښتل شول چې آیا د اوکراین ځواکونه چې اوس لرنې وسلې ترلاسه کوي وبه کولای شي چې د يرغلګرو روسانو په وړاندې لزان څخه دفاع وکړي.
زه فکر کوم چې دا هغه پوښتنه ده چې یوازې د اوکراین وسلوال ځواکونه یې ځوابولی شي، نه د متحده ایالاتونو پوز. هغه څه چې زه تاسو ته ویلی شم هغه دا دی چې موږ به د نورو ډیر شو څخه زیاتو هیوادونو سره د دې هڅه کوو چې هغوی ته وسلې چمتو کړو تر څو اوکراین د خپل ځان دفاع او د روسیې د یرغل مخه ونیسي.
خو ځینې څارونکي وایي چې د اوکراین د بری په اړه د امریکا ارزونه په تیرو 2 کې بدله شوې ده.
تر تیرې اونۍ پورې زه فکر کوم چې امریکایان لا په بشپړ ډول باوري نه و چې اوکراین به دا جګړه وګټي او کنه، او په دې اړه ورته ځینې شکونه هم موجود چې آیا تاسو پوهیږئ چې دا درنی وسلې اړینې وي او داسې نور. لکه څنګه چې ما وویل، زه داسې احساس کوم چې په تیرې اونۍ کې بدلون راغلی او اوس د ډیرو خو وسلو د ورکولو پریکړه هم شوې ده.
د یکشن به پور از د سویانو د ایستر لمه سبي مراسم څخه مخ کې د اروپای شورا رئیس چارلز میشل وویل چې هغه د جمعې پور از د ټلیفوني تماس پترس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په کلکه غوښتنه وکړه چې محاصره شوی ښار ماریپول ته بشری مرستو ته د لیک اجازه ورکړي چیرې چې ملکی وګړي بند پاتې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
له هغه رئیس چې د طالبانو مشر په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند کړ، اوس یو شمیر کاروانګر د هرات په ولایت کې وایي چې د اپینو بایا له 15,000 افغانۍ نه تر 60,000 پورې لوړه ختلې ده. صفی الله احمدی په اړه رپورټ را لیکلی.
په داسې حال کې چې د طالبانو مشر د دې میاشتې په سر کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو د هرات په ولایت کې بزګران د کوکنارو د حاصل ټولولو ته منتظر دي. سکال د هرات په اکثر ولسوالیو کې د کوکنارو پراخه کښت شوی دی. نصر الله د هرات د کوشک رباط سنگی ولسوالۍ لاغو لسکونو کروندګرو څخه دی چې پر خپلو ځمکو یې کوکنار کرلی دی. دی وایي چې وروستیو وچکالیو او بیکارۍ دې ته اړ کړی چې د کوکنارو کرلو سره د خپلې کورنۍ خرچ برابر کړي.
چې دېرش کیلو په 15,000 دا یو نیم لک روپۍ، نو دا یو نیم لک روپۍ زما د یو کال خرڅ دی. بس نو هغه خو د یوې میاشتې لاندې کېږي، اوس که دغه زه غنم وکړم دا زما د یوې میاشتې خرڅ نه کېږي. نو په دا خاطر دا کړو، کوم د دې بورڅ خرڅ نه وړو، د مجبورۍ په خاطر یې کړو.
هرات یو لاغو ولایتونو دی چې د کوکنارو د کښت تر څنګ پکې بدیل کښتونو هم ترویج موندلی. یو شمېر کروندګر وایي که دوی سره مرسته وشي دوی چمتو دي چې د کوکنارو کښت ودروي
غنم وم پاشلم ځکه غومي او اتونسو شي ونوسو ورته جاسم ګرځ خلک د ولوز بلار ایران ته ګرځ خلک ولوز غلا یو کول دوی زغاسي زغاس شي نو دا دا څه وسوسه شته خلک خپل گزاران کې
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د مشر له وروستي حکم سره سم د یو کیلوګرام اپینو باید د هرات په ولایت کې له 15000 افغانۍ څخه 60000 افغانۍ ته لوړه شوې ده. د تریاکو د بیې د لوړوالی د نصر الله په څیر د کوکنارو کروندګرو ته ښه زیری دی.
او مثلا مومنین د پرمانه سره 60000 ته ورسید نو خو ډیر پخله دي، خلک ډیر خوشاله دي. ودیته دا پرمانه یې ښه خدای ټینګ مور خوشاله دي.
دا ورستي کلونو پرله پسې وچکالی او سیاسي بدلونونه په افغانستان کې اقتصادي او بشري کړکیچ رامنځته کړی چې یو شمېر کروندګر وایي د خلاصون لپاره د کوکنارو کارته مجبور شوی دی. صفی الله احمد زئی د امریکا غږ، هرات.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. په ترکیه کې د خوځو د وژنې د ترلاسه شو احصایو لمخې اروپا کې ډیر بد نوم لري. ترکیه کې یوې ډلې د ښځو د وژنو د مخنیوي په هدف غږ پورته کړی، خو ښایي په محکمه کې د یوې دوسیې له مخې د دې ډلې فعالیت بند شي. اوس دا ډله په ټوله ترکیه کې د سرتاسري احتجاج لپاره سړکونو ته راوتي او ښځو ته د خوندیتوب حق غواړي. نورحال په رپورټ کې
په استانبول کې احتجاج کوونکي د هغو ښځو تصویرونه ښیي چې اکثره یې د خپلو مېړونو او ملګرو لخوا وژل شوي دي. د ښځو د ناموسي وژنو سره د مبارزې یوې ډلې د روانو زور زیاتیو د مخنیوي دپاره اعتراض کړی دی، سو دغه بحث په سیاسي اجنډا کې شامل شي او د حل لار ورته وموندل شي. مګر اوس دغه ډله د خپلې بقا دپاره مبارزه کوي، ځکه چې د ترکیې حکومت پرې تور لګولی دی چې د دې ډلې مبارزینو کورنیو ارزښتونو او اخلاقي مسایلو ته پام نه دی کړی.
زه سخت غوسه یم، ډیره پریشانه یم. دا د ښځو سره یو بل ظلم دی چې کیږي. موږ د جنایت خلاف راپورته شوی یو او دولت را سره نه دریږي.
دغه ډله په ترکیه کې او د ترکیه نه بهر د خپل دې مبارزې لوجه ستایل شوې ده. دوی ویلي مقاماتو ته دا د شرم خبره ده چې د ښځو حفاظت نشي کولای. دغه مبارزین هم دغه راز د تاوتریخوالي د قربانیانو کورنیو ته د حقوقي مشورو زمینه هم برابروي.
مونږ به د ښځو وژنې بندې کړو. دا بیخي زیات ډارونکی عمل دی. مونږ صرف یوازې دا خبره نه کوو چې که وتړل شو څه پیښیږي، بلکې دا وایو چې مونږ خپلې مبارزې ته ادامه ورکوو او نه پرېږدو چې دا ګروپ بند شي. او د بندولو د هڅه د ښځو د حقونو د مبارزې ضد د عامه دموکراتیکو سازمانونو د فعالیتونو د ځپلو یو جرم او د پالیسیو د تضادونو یوه برخه ده.
ځینې کارپوهان د قضیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د محافظه کارانه پالیسۍ په بنیاد د رایو د ترلاسه کولو یوه هڅه ګڼي، مګر حکومت دا تورونه نه مني. اردوان ترکیه د استانبول د کنوانسیون چې د ښځو د خوندیتوب لومړنی نړیوال سند دی ایستلی ده، ځکه چارواکي فکر کوي دغه تړون فامیلی ارزښتونه له پامه غورځولی دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بشري حقوقو په سګنی کلنی رپورت کې راغلی دي چې په ترکیه کې د ښځو سره زور زیاتی شوی دی.
This platform's been highly successful.
د دې ګروپ د مظاهرو له عمله د ملک په ډیرو سیمو کې خلک په دې مسأله خبر او پوه شو دي، او دا ښکاري چې د دې سازمان د بریالیتوبونو له کبله یو لړ هڅې روان دي چې فعالیتونه بند شي.
د وژل شوو ښځو خپل خپلوان چې د دې سازمان کلک ملاتړ کوونکي دي وایي د دې مبارزینو سره تر اخره درېږي. د دې احتجاجي غونډې په اخر کې د وژل شوو ښځو نمونه ولسل شول. پر راتلونکي غونډې کې به د دې لیست نوي نمونه ولسل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او د خبرونه په وروستي رپورت کې اوري چې په پیښور کې یو شمېر ځوانان هر ماښام د ارمنو او بې وزلو روژدارو لپاره د افطار د دسترخوان په نوم د روژه ماتي انتظام کوي. دا ځوانان پرته له کوم مطلبه دا کار کوي او وایي چې په دې میاشت کې داسې خلکو ته خواړه ورکول ډیر ثواب لري. او باید نور ځوانان هم دې کار ته وهڅيږي. نور جزئیات د مسکا صافی رپورت کې.
د پی خبر په بیلابلو برخو کې د یو خیریه مرکز رضاکاران هر ماخام د بی وزلو او بی کور کسانو د پاره د افطار دسترخوان په نوم روژه ماتی یا د افطار ډوډۍ وړاندې کوي. په دغه دسترخوان کې درې ډوله میوه، غټه وریجې، شربت او خرما شامل دي. دا دسترخوان د و کلونو راهسې هر کال د روژې په میاشت چمتو کیږي.
دلته په پیښور کې مین ګلبهار روډ باندې د تیر و کلو راسه افطار دسترخوان اهتمام مونږ دلته کوو. هر لاره لاروي د پره، هر خاص او عام د پره، مسافرانو د پره، دیړیدار طبقه، مزدور طبقه چې دغه د پره کوو. او مقصد زموږ هم دغه چې د الله تعالی خوشنودي او الله تعالی دې مونږ راضي شي. پدې کې مونږ سره چې دې تقریبا 400 پورې کسان دلته مستفید کیږي. دین علاوه دې کال ته سلور نور زینو کې زموږ طرف نه افطار دسترخوان کیږي لګیاله.
د دسترخوان ته هر ماخام د سلور سونه زیات کسان د روژه ماتي د پاره راضي او دوی ته دعا کوي. په دوی کې ځینې هم داسې دي چې د سلور یو 500 کلون راسه هر کال دلته راضي او روژه ماتوي.
زما خيستا ګل نامه دی او بي ار ټي کې کار کوم دی او تقریبا یو کال نظر اعظم د دسترخوان لا او دا ډیره خبره ده. غریب ناچار مجبور خلکو د پاره دا ډیره انتظامات او ډیر ښه دغه دي.
زه درم کار لګی ده په بودل تر ازو په شروع جا و ته ودل د خپل سور کې او بس به زو دا رسخه واره به رسخه شروع و.
بل پلو ته په خبر په خیبر بازار کې زین زوانان د بی وصلو تر څنګ د ناروغانو د خدمتکارانو لپاره هم لروختون به هر مخام د افطار ډوډۍ چمتو کوي او وایي چې په دې کار کې ډیر خوشحالي کی.
د دې مقصد چې کوم دی کوم دغه چې ضرورت پن سلیتا یا د روزدار سلیتا موږ افطاری ورغو او دلته زموږ سخوان کې اکثر هغه خلک کینی چې کوم یو کوټ نه شي رسیدي یا چې کوم هسپتال کې مریضانو سره هغه ټینډن اگر راشي دلته موږ افطاری کوي.
د ځوانان نه یوازې د روژې په مبارکه میاشت کې اړمنو او خوریکه خو ته خواړه ورکوي بلکې نور کله هم دوی سره تر ممکنه حدا مرسته کوي. مسکا صافی د امریکا غاک په خبر.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته.
ایران سره پر پوله شخړه کې طالبانو ایرانی پوځیان نیولي. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو بندېدو په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې زده کړې باید د سیاست یرغمل نشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت د افغانانو د بشري حقوقو پر خوندیتوب، د سرغړونو پر مخنیوي او د نړیوال عدالت پر تضمین ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې اف ای او تیر کال په افغانستان کې پر 1,000,003 کسانو د کرنیزو تخمونو د بستو ویشلو ادعا کړې. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب وای چې افغانستان اوس مهال له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی. نوموړي نن د طالبانو د اسلامي امارت د بنسټي خودونکو مولا محمد عمر د مړینې نه هم کلین په مناسبت غونډې ته وینا کې وویل چې د طالبانو حکومت د نړۍ او گاونډیانو له ننګونو سره مخ دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون یو خبری کانفرنس ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستین نن کیف ته سفر کوي. ایرانی رسنیو د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو د ترسره کېدو خبر ورکړي. د نور نیوز په نوم ویب سټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره تړاو لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په خفیزه کې وشوي. فرانسې کې خلک نن دغه هیواد لپاره د ولسمشر ټاکلو په هدف رایه چوي. د ټاکنو کې اوسنی ولسمشر ایمانوئل ماکرون د تونلاري خيار خګون له نوماندی مارین لوپن سره سیالي کوي.
درنو و ویدیم که خبرونه پا هم دیزی پایت آورده ده. منه نشیده امریکا غک آشنا رادیو خبرونه آورید. تر بیام خدای مرچ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنونده